مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. ز شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ ناراپورنو تبصرې لرو. زمونږ کلتوري خبرونه هم اوریدې. شیخ خړمبی انیس اجمل تورزو چې د دې وخت خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان ویلی دی افغان حکومت دی داغو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي چې د باچا خان یونیورسټي په برید کې ښکیل وو. د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلې مشران وایي د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي او د ملګرو ملتونو سره منشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرایلو له لوري د یهودانو د میشتو ځایونو د غسولو چارې غندلې دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره پر باچا خان په هنتون د برید لپاره د افغانستان په خوري کارولو اندیښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبرې پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارتخانه یو چارواکي رابللې او ورسره خپلې اندیښنې شریکې کړې چې د باچا خان په هنتون برید کوونکو د افغانستان له خوري استفاده کړې ده. خبر پاڼه سیاتوي له افغان ډیپلوماټ غوښتل شوی چې افغان حکومت دی داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په دې برید کې ښکیل وو. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په 400 کې د باچا خان په پوهنتون په برید کې یوشتنه وجل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړی او د خیبر پښتونخوا پخانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دی. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو کوي. بیا زمونږ ټولو ذمہواری جوړیږي چې د هغه مخنیوي وکړي.
په دغه موقع بیا د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په باچا خان پوهنتون برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي حمله وه. د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د اوتمانسي وزیرو او د وړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شند دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تیر ورځ په بنو کې د اوتمانسي قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړی ده. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله پر مشال ریډیو ته ویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي.
قسم قسم په مشکلات باندې لګیا وی خو همیش کوشش دغه دا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی چې دا همیش بچون دغه سپ خمیش پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه دا چې زبان مې یو شی خپل مې واشي ان شاء الله چې همیش په بچو خپل بچون ورخ میږي ان شاء الله.
په یاد جرګه کې مشران پر دې سلا شوې دي چې د راتلونکي میاشتې په 10 منیټه به د ټولو وزیرو دا وړو یوې نمائنده جرګې ټاکل لپاره راغونډيږي. د افغانستان د بغلان چارواکي وای دغه ولایت په ډند غوري ولسوالۍ کې د حکومتي سواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوالو جل شي او زخمیان شوي دي. د بغلان والی عبدالستار بارز دغه عملیاتو د لومړی ورځې په پای کې مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو مرکزونه او سوکلي د افغان سواکونو لاس ته ورغلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکو اندیښنې ښودلې دي چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنیو له کبله څه باندې 34,000 ماشومان د پولیو له واکسینا بې برخې شي. د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست مرستیاله مقدسه میراج پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 3,400 ماشومان د پولیو واکسین اوسنۍ دورې ته په پام کې نیول شوي. ډاکټر میراج زیاتوي د ننګرهار په دهبالا، اچین، لالپوری او نازیانو لسوالو کې د نامنیو لکبله د سلور دیرش زرا او 200 ماشومان نو ویکسین شاته پات کیږي. د هرات امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې په تیر شوخه یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کمی راغلی دی. د هرات امنیه کمانډان عبدالمجید روزی پر مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو یولسو میاشتو کې د ترهګرۍ په ګډون د مختلفو پیښو په تړاو کې څه باندې 280 تنه نیولې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د درغلی او د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په اتشپېته هیوادونو کې پولیسي ادارو کې د درغلیو په اړه په ریپورت کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلی شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې تر ټولو کمې درغلۍ رپورټونه راغلي وو. سومالیا او شمالي کوریا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټۍ کې د اسرایلو له لورې د یهودانو د میشت ځایونو د غصبولو چارې غندلې او د اسرایل دا کار یې فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللی دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو میشتو ځایونو د جوړېدو چارو ودرولو ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. د عوامي نشتر ګوند صوبې مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په هیواد دننه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو غوښتنه کړې.
کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروي وکړي.
او چارواکي وایي قبایلي سیمو کې وران کړل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي.
تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څو رم دي د هغه استیمیټ لګېدلې دي.
د سیمه اونلاین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راځومګړومبی راپور ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارد دی افیر یا نظم الامور ورغوختي او پر باچا خان بریټ کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خوري په کارولو ورته خپل اندېښنه خودره ده. په دغه اړه تفصیل د زبی شفق پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سیشن به پرس په خبري کړي خبر پانه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغخته او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه خودلې ده. خبر پانه په دې اړه کاږي د افغان سفارت سرج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوی چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د بریټ له افغانستان اداره کاوه او دغه هیواد سیم کارتونه یې کارول چې په دې اړه لاوډان د افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پانه هم دراس کګی د افغانستان د سفارت د ناظم الامور لاله افغان حکومت غوښتنه شوی چې په دغه بریټ کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغه د ژر تر ژره د قانون منګول ته سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم 13 ورځ ویلي و که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړي چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کې پر همارا افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوسنامه د خپل خاوره باندې یو بل پرځت نه کړو تر هغه وروسته به اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوسنامه پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغه لوسنامه سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سری ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوي وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغه پیښو وروسته پاچا خان پونتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
د زبیش فقر اپور مورد اوریدونکو، د پیښور په سکول د برید وروستو د پاکستان حکومت او پوځ د نیشنل اکشن پلان په نوم د ترهګرۍ پر ضد یو کړنلاره جوړه کړې وه او وخت په وخت دا ادعا کړې وه چې دغه پلان د لاندې په عملیاتو کې د وسلوالو ملا ماته کړې ده. خو تېره اونۍ په باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمواري د تحریک طالبان پاکستانه جلا شوې یوې وړې ډلې ومنله. پوښتنه دا ده چې د نیشنل اکشن پلان په موجودګۍ سربیره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لویه حمله کې بریالی شوه؟ په دغه اړه د پامیر ساحل راپور.
تېره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حملې په اړه له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوې یوې وسلوالې ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوا تر هغې خبري غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه دعوه کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوا رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه، نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې یې 3400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارت پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یوه وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاواني نه دي. دی وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې تر لرې لرې تللې دي.
غلطي زموږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځۍ ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوڅولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې او ریښې چې
د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره ډاکټره خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لویو وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالې شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه، خو وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال له پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټره خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځۍ او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمهوار نه شي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسې یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړي کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري، خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو، خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخواني حالت ته ورستون شي.
ډاکټره خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلې وي نو هم هغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه، چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د پیښور په باچا خان مرکز کې د ازادۍ د ستر مبارز باچا خان او د عوامي نشتلګون د رهبر خان عبدالولي خان تلین اون منځره شو چې پکې د عوامي نشتلګون د صوبې او مرکزی مشرانو په ګډون نورو ګڼو خلکو برخه واغسته. غونډې ته د وینا په وخت د صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې باید حکومت د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان عملیاتو کې. تفصیلی د زلان یوسفزی په راپور کې
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چارسده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان په هنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادهګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دهشتګردی تش د دهشتګردو په وجلو او په ختمولو باندې نه ختميږي، انتها پسندي تش د انتها پسند او په ختمولو باندې نه ختميږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ په ختمول غواړي چې کم سوچ په وجه باندې دهشتګردي او انتها پسندي چې کم دی اغي دوام مومي، او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوا چې دا غو یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوا نه خي چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قامی کچا باندې یو متفق منصوبې ته اړتیا ده. کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خو ټول قام او ریاست لبپری په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دي، د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دي. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرتا کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردی دو انتها پسندی دا در ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایی وکړي.
د خدایي خدمتگار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د 90 کالو په عمر کې د 1978 عیسوي کال د جنوري په 6 نیټه او د هغه زوی ولی خان د 90 کالو په عمر کې د 2008 عیسوي کال د جنوري په 16 نیټه وفات شي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
ان کو د فاټا سیکریټریټ چارواکي ادا کوي چې په قبایلی سیمو کې اورنټل شوی درس و سکولونه بیا جوړ کړی دي. په پاټا کې د تعلیم په برخه کې حکومت څه ګامونه اخلي په دغه اړه باندې د سیمې خلک سوایي د انیسا اجمل پراپور کې.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي. د یادې ادارې ویاند فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا پړنګ شوو زیاتره ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فند کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیلې کړي دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان دا هم په خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچی چې هغه د ترهګرۍ ښکار کیږي. نو په هغه لړ کې زه به تاسو ته ووایم چې اوس پورې تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څومره دي د هغه استیمیټ لګېدل دي او هغه د پاره چې زموږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغه د پاره هم فند مختص شوي دي. پاک فوج دی هغه هم تقریبا د سلو نه زیات سکولونه زموږ سره هغه هم رسته ده. هغه هم پکې تقریبا د سلو نه بر سکولونه چې دي
د قبایلی سیمې خبر د استادانو د اتحادی مشر شازی شریف بیا وایي چې په باڑا کې د امنیتي حالاتو سمیدو وروسته شاوخوا 80% تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی، خو په هغه سیمو کې چرته چې امنیتي وضع خراب ده ډېرې تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سے 30% سے کم ایریا دا اغا سلک دا لائن آدھا سیچویشن دا کرتی کال دے ہندے اغا لائن آدھا کنچنر کیونکہ 6-7 years پاس دا بارا کو لاؤسو ہوگا نو انڈالمنٹ سے کم دے اغا من سے رہتا ہے کے جی ون کے زیاد دے باقی نو کلاس میں اللہ دونہ میں بھی شروع سے رہے دن 95% سے کم دے اغا ڈسپائیڈ دی اغا کے مونگا ٹینٹونہ لگو لگی پا ٹینٹونوں کے
شازیہ شریف وای وسلوالو چکم سکولونه ډنګکړي وو په زیاترو کې دوی خیمه لګولي او ماشومان ته پکې ستکړي ورکوي. شازیہ شریف زیاتوی په زیاترو سیمو کې استادانو او ترخاګانو ترکو نه تر لاسه کولو لوجه هم اکثر سکولونه ته ورتک پرې خو دي. باید حکومت د استادانو غوښتنو ته هم پام وکړي. د قبایلی سیمو د خلکو د حقونو لپاره کارکوونکي زار علي بیا وایي د قبایلی سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او اوس هم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نور هم خرابېدای شي.
تقریبا دې وخت کې 15 لکه ماشومان اوټ آف سکول دي چې هغه سکول نه ځي او بار ګرځي سکولونو نه او په بل طرف ته وګورو پاټه چې څومره سکولونه دي په هغه کې پیټریټیزم نشته دی ماشومانو لپاره خاص کر او ډیر سکولونه هغه بمونو سره پروتي دي ډیر خلک د پاټه آی ډی پیز دي هغې لپاره هم څه سیستم حکومت نه ډیولپ کړی او بل دا آرټیکل 25A چې دی چې هغه فنډامنټل یا بنیادی حق دی د ماشوم په هغې باندې په پاټه کې هېڅ قسمه عمل درآمد نه کېږي او دا خو بیا د دې وطن قوم خاص کر د پاټه لپاره یو ښه سبون نه دی او ښه خبره نه ده
که څه هم د فټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلی سیمو کې وسلوالو د 650 زیات سکولونه ړنګ کړي دي خو دغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او غواهی د پاره د یو نش خاورې د پاره د شری سر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غل
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
دا هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
او سره د زلبیا د سیمې د امنیت چارو ته افغان لسمشر کې د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خای نو د داعش پر ضد بیا غوسه ښکاره کوي. دا تضاد ولې دی؟ آیا د یوې ډلې سره سوله کافی ده که ټولې ډلې باید په پروسه کې شامل شي؟ په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي؟ د نجیب عامر پر راپور کې و
د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې روانې دي خو په دې لاره کې ډېرې اندېښنې هم شته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویل که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې خبرې رنګ رانوړي حالات خرابېدلی شي خو حالات اوس هم ښه نه دي. افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیواله دی نو د طالبانو نه خطرناکې ډلې داعش په اړه بیا په قوي هوډ وایي چې افغانستان به د داعش پر قبرستان بدلوي. د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټه وایي د سولې پروسه یوازې تر طالبانو محدودول نه دی پکار ځکه تر طالبانو خطرناکې ډلې هم شته چې که په وخت ورسره سوله ونشي حالات خرابولی شي. متی الله خروټه وایي بهرني هیوادونه که د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک هم کوي نو تر شا یې خپل مقاصد پټ وي. له ده مې وپوښتل په خپل افغان حکومت او افغان طالبان سولې ته څومره جدي دي؟ ده وویل
دینا انکار نشو کولای چې د افغانستان حکومت خصوص د افغانستان ملي وحدت حکومت او همدارنګه هغه طالبان چې د ملا عمر د مرګ نه وروسته د پاکستان نه ګویا خفه شوي دي هغوی د حکومت سره غواړي چې افغانستان ته سوله راسي. هغه پوهېږي چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې بودیجه لري بودیجه مصرفوي او د افغانستان حکومت احتیاج دی هغوی ریښتینی هدفه د سولې ته ونه کړي چې د افغانستان د حکومت دغه قهرمندي او د طالبانو د اسلامي طریقه هغه دغه جلوسه وایي دغه قهرمندي سزای نه نیست او ناامیدیګانې په تناسب د امیدي نه زیات دي.
خو بل پلو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره هڅې هم روانې دي. د پګواش لغونډې وروسته اوس د فبروري په 6 نیټه په اسلام آباد کې یو وار بیا د سلورو هیوادونو استازي د سولې لپاره سره راټولېږي. کارپو احمد سیدی وای افغان حکومت د سلورو هیوادونو د سولې له هڅو ډېره تمه لري.
موږ وضعیت چې ګورو د افغانستان دولت رئیس جمهور یوازې یو زړی هغه چار جانبه مذاکرات چې پاکستان افغانستان امریکا چین دی پایغه باندې باورمند دي په نورو مذاکراتو چې په قطر کې اوسې ترکتوب اوسو هغه مواد یا فیصله سوی حکومت افغانستان غواړي چې هغه ته سپوتاژ وکړي یعنې په کلاغمندي نه لري په هغو خبرو.
نوموړی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د طالبانو سره د سولې او د داعش په اړه څرګندونې د یو بل سره په ټکر کې دي. دی وایي د خپل ولس د مورال د قوي کولو لپاره نوموړی وایي چې د افغانستان خاوره به د داعش لپاره قبرستان جوړیږي او د نړیوالو هیوادونو د پام افغانستان ته د راړولو لپاره بیا وایي چې که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې پروسه کامیابه نه شوه حالت خرابېدلی شي. د نیوزویک خبریال او کارپوه سمی یوسفزی بیا په دې نظر دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. افغان حکومت او طالبان دواړه په خپلو خبرو کې یو خوله نه دي، په ډلو ټپلو ویشل شوی دي.
لکه څنګه چې افغان حکومت طالبانو ته وایي چې تاسو په ډېرو ډلو ویشل شوی یاست، په ورته شکل افغان حکومت هم طالبان حکومت یو ګډ حکومت یو کې هم د نظر ورته والی نشته. دا یو شمېر کسانې په ژبني لحاظ باندې طالبانو را تک مخالف دي، بل شمېر کسانې په مذهبي یا سنی او شیا بنیاد باندې طالبانو د سولې په پروسه کې شاملېدو باندې اختلاف لري. زما په خیال داسې واضح نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي.
ځینې شنونکي دا خبره هم کوي چې که طالبان د امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو پر ځای د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي او افغان حکومت هم پر ځای دی چې له پاکستانه دا کومک وغواړي چې افغان طالبان به خبرو ته رضا کوي، دواړه لوري په خپلو کې سره مخامخ سپینې خبرې وکړي، ښایي د غوټې سر معلوم شي.
د نجیب امیر راپور مورید د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د مشال ریډو افغان څنګه تویری د افغان حکومت او واستوارو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند او کېدی شي دا هڅې ګټورې تمامې شي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بارنو چور وزیر دا مهال په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې هڅو د بریالیتوب لپاره به د افغان حکومت سره په شریکه هڅې کوي. دغه د افغانستان د ولسی جرګې د دویم مرستیال خبرې وو.
ما په اند مونږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم دا چا جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اوسوخ په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، همون غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بله، لکه چې تاسو هم خبر یاست، چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواوو لپاره باید د منلو وړ وي. زما پوښتنه اوس ده چې آیا افغانستان د دغه میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ خپل هم ولسي جرګې لري جلالتان جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړله. موږ ورته ویل چې باید موږ سوله ته ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاندا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دواړه مجلسانو سره همدارکل د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده او بعد دوی خپل هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. ان شاء الله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسیع برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وړ وي. داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي، هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاټ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي. دغه خوشبيني چې وس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسې دغه خوشبيني پر ځای بولئ؟ د
ما په اند که تاسو ګورئ، همیشه جګړې په ټولو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوي په بعض ممالکو کې، بېرته د صلح او د تفاهم له لارې نه هغه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا در کړې ده، وضاحت ته راویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د با په ان پاکستان به دومره زورور وي تیرای فرصت دی له لاسه ورکړي، ځکه نه امنی یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته نه امنی ده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوردون ګذرنګ شبیله په پښتونخوا کې د سحر نه هنی مې بجې کې دونکو د انیس اجمل مهم خبرونه او د خبرونو رستورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مهمو چارو باندې را سره یو شمیر راپورونه هم شته. لومبي د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان حکومت لافغان چارواکو سره په باچا خان په هنتون د برید لپاره د افغانستان په خاوري کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په نن خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي رابللی و او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت دې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان په هنتون په برید کې ښکېل وو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي دا خبرې پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. دا خبره تېر ورځ په بنو کې د اوتمانزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیره شاوخوا یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کمی راغلی دی. د هرات امنیه کمانډان عبدالمجید روزي پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تیرو 11 میاشتو کې ترهګرې په ګډون د مختلفو پیښو په تړاو سره باندې 280 تنه نیولې دي. د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په هغه ملکونو کې شامل دي چې په کې تر ټولو زیاتې درغلې کېږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د میشتو ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرزو اسلام آباد ته اسلام آباد نه سراج زهیر د قومي مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وړاندې.
نن ایکسپریس روز پانخ پلے ادریه کلی کی خیبر پختونخوا قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی د 50% زیات برخی غختنه کړی دا. دی لړکی د خزانی صوبایي وزیر مظفر سید وینا د چی په ان اف سی ایوارڈ کی زند یوی صوبې په ګټه کی هم نه دی او دا چی د بجلی د رائلټی په مت کی یو سل سلور سل ویخت ارب روپی وفاق لا صوبا خیبر پختونخوا ته ورکول دی. دی ادری په وینا چی ان اف سی ایوارڈ حقیقت کی د وفاق لا خوا صوبو ته معاشي ګټي ورکول دی خو اکثره وخت کی په دی کی بے انصافی شوی دا او دا زند کار شوی هم دا. ادری وڑان دلی کی دا وخت مل په حالات جنگ کی دی نو پکار د چی پکامی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی د صوبو کوم برخه جوړیږي چې هغه وفاقی حکومت زر تر زرا ورکړي زکه چې هم د دې پیسو په وجا د صوبې د ولس ژوند خکې دی شي او صوبې په معاشي توګه ترکی هم کولای شي. نو پکار د چی وفاقی حکومت نور لزند کار و نخلی او صوبو ته د خپل حکومت ورکول سره سره خیبر پختونخوا ته زیاته برخه ورکړي زکه چې دا صوبه د ترخه ګرینا زپلی شوی صوبه دا. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وای چې د باچاهان په هینتون انتظامی د کوم دوله سو حفاظتي اقدامات غوښتنه کړې ده. د هغې نه په هیڅ صورت کې انکار نشي کېدی او دا ځکه چې د دې کمزورو په وجه یو ځل په هینتون د حمله په ضد کې راغلي خو افسوس کدا احساس انتظامی ته د حمله نه مخکې شوی وي نو دومره بد پیښه به نه رامنځته کېده. ادارې مخکې لیکي چې اوس د پیښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ تحقیقاتي ډله کار کوي او که د مصلحت کاروانه غستې شو نو ډیر سيزونه به مخته راشي او تر ټولو اول د پوهنتون د پاره د دومره لری زې انتخاب په خپل یو سوال دی. خدا به وخت ثابتوي چې د باچاهن پوهنتون حمله کې د چا چا غلطي او کوتاهي شامل دي. ادریا اخري کلی کې کده 400 پوهنتون دولس غوښتنې ومنل شي نو د دې صوبې نور پوهنتونونه به هم سبا دغه غوښتنې کوي او بیا به په کوم صورت تاسو هغه ته انکار کوي ځکه چې د دې کې ځینی داسې غوښتنې هم شته چې انتظامی د یری په حالات کې کړي او د هغه کول ناممکن ده. د ټولو تعلیمی ادارو حفاظت پکار دی او دې کې سکمیرا وستل نه دی پکار خو باید چې داسې کار ونی شي چې سبا هغه کار د نورو د پاره کېدل ممکن نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې ګارډین رسپانې ولیکنو کې ویلي چې پاکستان کې ترهګرې پر ضد قومي اکشن پلان کې څه هم تر دې دمه ښې نتیجې ورکړې خو په هغه هیواد کې د وسلوالو په بشپړه توګه لمنځ وړلو کار خای وخت نسی. بلخوا د بی بی سی په لیکنه کې راغلی اسلامي دولت وستور ډله غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته یو مرکز جوړ کړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون بچا وړاندې کړي.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکنه وايي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د حکومت تر کامی اکشن پلان لاندې جګړې ښې نتیجې ورکړې دي. په هغه هیواد کې د ترهګرو بریدونو پیښې کمې شوي او وسلوال پر تېښته مجبور کړل شوي دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د نامنې په پیښو کې د کمی خبره په نړیوال کچ هم تر ډیره محسوس کړل شوې ده. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوالو دا مهال د هغه هیواد تعلیمي ادارې پنخه کول پیل کړي دي او دا چې د وسلوالو په بشپړ توګه د لمنځه وړلو کار به یو څه وخت ونیسي، ځکه نو په پاکستان کې که کله هم له بده مرغه د ترهګرۍ یو نیمه پیښه مخته راځي، باید د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د ناکامۍ په توګه ورته ونه کتل شي. لیکنه زیاتوي که داسې ونه شي نو هغه قربانې به چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د هغه هیواد وګړو ورکړي دي په اوبو لاهو شي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې ولیکنه وایي د افغانستان ختیځ سرحد ته په نږدې سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه پلویان چې زیاتره پاکستانیان دي هڅه کوي د افغان طالبانو خپه غړي له ځان سره ملګري کړي. د طالبانو د ملګرو ته د پیسو او وسلو لالچونو ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر چتر لاندې هغوی کول شي د نړیوال جهاد برخه جوړ شي. د لیکنې تر مخه د نورو وسلوالو ډلو برعکس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشنۍ هڅه دا ده چې یوه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دغه ډله ځپل شوې. لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په حواله زیاتوي اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې یو مضبوط مرکز ځانته جوړ او له هغه ځایه په نړۍ کې خپل اهداف په نښه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بخنې نړیوال سازمان وایي ایران په لزګونه هغه کسانو ته پانسانې ورکوي چې د جرم په وخت کې عمرونه ډېر کم وو. بلخوا د ایران چارواکو ویلي چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او هیڅ هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر اتلسو کلونو کم وي. دغه راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوري په شپږشتمه په خپل نوي راپور کې پر ایرانی وکی کړی دی چې دای هواد په لسکونه اغو کسانو ته پانسیانی ورکوي چې په ډیر کم عمر کې پرې د جرم تر سره کولو تور دی. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې په ایران کې په لسکونه خلک د جنسي تیریو، وژنې او د منشیاتو په ګډون د مختلفو جرمونو د تر سره کولو په تور نیول شوی دی. یادې داروای دغو کسانو یاد جرمونه اغه وخت کړی وو چې عمرونه د 13 کالونو نه کم وو. دا مهال د عدالتي اصلاحاتو باوجود د پانسی سزا لګواخونو سره مخ دي. په دې کې زیاتره کسانو ډېرې کالونه د مرګ د سزا لپاره په قطارونو کې تیر کړي دي. لندن مشته اداره د بخنی نړیوال سازمان ویلي دي لدې وړاندې د 2015 او 2015 کال ترمنځ په موده کې هم ایران لکتر لګه اغو دریو او یو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي چې په ماشومتوب کې یې جرمونه کړي دي. د ایران چارواکو منلي دا چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او اس اغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کالونو کم وي. خو په تهران کې د بخنی نړیوال سازمان یوې غړي ویلي دي ایرانی چارواکي د 13 کالونو نه د کم عمر تن د مرګ یا پانسی سزا د مخنیوي لپاره په دغه اصلاحاتو عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخنی نړیوال سازمان لخوا دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تهران د تیر کال د اټمي تړون د عملی کېدو وروسته له مغربي هیوادونو سره د اړیکو په بیا سمولو کار کوي. په 2014 کال کې ایران په نړۍ کې د چین وروسته هغه دویم هیواد راغلی و چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکړي دي. په ایران کې د پانسی سزا غانی زیاتره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د منشیاتو په کاچاګ تورن وي.
ڈی پی خبر ایجنس د فرانس ولسمشر فرانس اولاند د هند سفر ته مقاله پاړه د هند سفر په اړه مقاله خبره کړې ده. ایجنس لیکي نوموړی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د هند جمهوریت ورځ لمانځلو لپاره د خصوصي میلمه په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړ. په دغه موقع ټینګ امنیتي تدابیر هم نیول شو. تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د نهي پورس د هند جمهوریت ورځې منځلو پر مهال خصوصي میلمه. ایجنس لیکي په دغه موقع په نوې دلی کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی وو. ایجنس لیکي د صدارتي ماڼۍ خواته پوځي پریډ هم وشو چې هغه وخت د فرانس مشر له هندي ولسمشر پرناب مکرجي او وزیر اعظم نریندر مودي سره یو ځای وو.
اجنس لیکي مودي اولان ته د مشر ملما پتوګه په منځنه کې د ګډون بلنه ورکړه چې دارس ورسره د فرانس په سر خار پاریس کې د تیر کال د نومبر بریټ پاړه خواخوږي او همغږي وخایي. اجنس ته دلی د پولیسو ویان رجن بھگت تخلیلی کې چې په خار کې د ترګر په خوده مخنیوي په خاطر خواشا ډیر سره پولیس او د نیم پوزي ځواک سره تیری ځای پر ځای کړل شویو. اجنس لیکي دغه امنیتي تدابیر له هغې وروسته ونیول شو کله چې ان ډی ټی وی خبر ورکړ چې د هند کورنو چارو وزارت په دغه قومي ورځ اسلامي دولت وسلوالو لخوا د جدي ګواښ احتمال څرګند کړ. اجنس وایي په هند کې په تیره یوه هفته کې له وسلوالې ډلې سره په تړاو 14 مشکوک کسان ونیول شو. د ګل پاورز د خبرو اترو پر مهال اولان ویل فرانس په د وسلوالو پیښو له ګواښ نه ونه یریږي. نوموړي اسلامي دولت وسلواله ډله د نښه کولو ژمنه وکړه. فرانس او هند په دغو هیوادونو کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو پس له یو بل سره د ترګري خلاف د تعاون کولو فیصله وکړه. په هند کې د جنوري 26 د دې لپاره منزل کیږي چې په 1950 کال کې په دغه ورځ آئین خپل کړل شو. په دغه منځنه کې فرانسوي سرتیرو هم برخه واخیسته.
دا مشال ریډیو دا
او سرودن کورازو د یو راپور ته چې فارن پالیسی مجلې خبر کړی دی. په دغه راپور کې لیکل شوی دی چې پاکستان وخت په وخت د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونو پورته کولو ژمنه کوي، خو دغه ډلې اوس هم په هیواد دننه چندې راټولوي او خلک جنگونو لیږي. د راپور مهم ټکی په دې راپور کې په راپور کې راغلي دي چې تر لسیزو هند په پاکستان د ترهګرو ډلو په خاص توګه د جیش محمد د مرستې تورونه پوری کړي دي، خو ولې پاکستان تل یا خوده تورونه رد کړي دي او یا یې ورته هډو غوږ نه دی ښي. خو دې ځله چې کله د هند په یوه هوایي اډه د وسلوالو په برید کې اووه هندي سرتیري ووجل شو، نو پاکستان د جیش محمد وسلوالې ډلې په دفترونو چاپي ووهلې. د ډلې مشر مسعود اظهر په کور نظر بند کړ او د هند سره په دغه اړه د پلټنو ژمنه هم وکړه، خو د مجلې په وینا د دې ګامونو په اړه بیا هم شک کېدی شي. داسې ښکاري چې د جیش محمد پر ضد د عملیاتو وجه دا ده چې پاکستان د هند سره خپلې سفارتي اړیکې نه خرابول غواړي. په حقیقت کې د جیش محمد په شان وسلوالې ډلې اوس هم خلک جنگونو لیږي، چندې راټولوي او د پولې هغه خوا خپل فعالیتونه کوي. په تیرو وختونو کې که پاکستان د هند ضد ډلو پر ضد سکړی هم دي، نو څه پیاوړې نتیجې نه دي ورکړې. مجلې لیکي د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو نه کولو وجه پوز هم دی. د کال 1990 په لسیزه کې پوز د هغه وسلوالو ډلو مرسته کوله چې په کشمیر کې بریدونه کول. راپور مردوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د سندر وړاندې کوم.
سو پورے با اور پسے گرز پہ تھما انتظار خانے بنکڑے کپل کو پیسے وڑک ہوئے پشمار وخانے بنکڑے کپل کو پیسے وڑک ہوئے پشمار رے دیا گلا گلا رے دیا ببو جان ملا دیوڑ ماں رے دیا گلا گلا رے دیا ببو جان ملا دیوڑ ماں ور دیا گلا گلا رے دیا ببو جان ملا دیوڑ ماں ور دیا گلا گلا رے دیا ببو جان ملا دیوڑ
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1318 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
اردن کو سرازو د اتمانزو جرګي پاړې او راپور ته چې غونډې په بنو کې شوې ده او په دغه غونډه کې د اتمانزو جرګي مشرانو په ټولو قبیلو غ کړې دي چې د سیمې د امن او پرمختیا لپاره د یو والی مظاهره وکړي او د اختلافاتو ښکار نشي. عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
جرګې مشرانو په خپلو خبرو کې وویل زنه قوتونه اوتمانځای وزیر او داوړ په دوه ډلو کې د ویشلو هڅه کوي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځای نشي. خو مشرانو وویل دوی به دغه هڅه ناکام کړي او د سیمې ودانۍ او کډوالو مشکلات لری کولو لپاره به ټول وزیر او داوړ شریکه هڅه کوي. دوی وویل په خیمو کې میشته خلک د مشرانو نه تمه کوي سو د دوی اعتماد ته به کله هم مشران ټیس ونه رسوي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله مشال تا وویل
وزیرستان تقریبا یو نیم کول شي چې ډی پی شوی دی قسمه قسم په مشکلاته باندې لګیا وی خو همیش کوشش دغه دا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی یو به خبره وی ان شاء الله چې هر خبره چې وی چې منځای په یو ځای وی کا په مارکیټ ځغلی کا په خور ځغلی کا په سیاسي لول ځغلی کا په ایجنسی ځغلی ان شاء الله میش دا امید کړای لري چې د همیش بچون دغه په خیمه شه پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه دا چې زبان می شي خلمه واشي ان شاء الله چې مش په بچ خپل بچونه ورخ میږي ان شاء الله.
پیر کل شاوای جرګې مشرانو کې په خپل منځ کې توڑخ کاری خو دوی با په هر صورت اتمانځ یعنی د وزیرو او دا وړو ټوله قبيله په یو ځای کې نوي او د ستونزو د حل لپاره په یو ځای کول لازم هم دي.
سالویر میاشتې پنځم میاشتې شي چې زه خپل د جرګنا میزون لښ کې سایر تکړه ده په واجه ده دي چې اس میش دلته سړی تیپ سره جوته وي زنه مشرون پولیټیکلې وخصتي دي حکومت وخصتي دي زنه د کوم خلته نن چې کوم ده په وزیري دوړي خبره روغلا میډو ته وي چې وزیري دوړي پرېږدي او تاسو چې کوم ده اتمنځایي جوړه کې لکه سرنګ د میش پلارې نکې د اتمنځایي چلاول یو کوشش دادا چې میش اتمنځایي جوړه کې چې میش د ټوله جرګه یو شي د ای ڈی پی زه او دغه خلک چې په وزیرستان شې دي یا په افغانستان شې دي چې غیر څه مشکلات وي چې مشکلات حل شي په داسې حالات شي مش چې په حالت جنگ شي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ کی د اتفاق چې مش څه پر جوړ نوي مش په دانه په مش وزیت مصیبتي لار سي.
جرګه کې مختلفو قبیلو مشرانو خپل وړاندیزونه پېښ کړل او د ټولو وزیرو او داوړو نه یو نماینده جرګه ټاکلو لپاره در روانه میاشتې په لسمنه ټای بیا ټولو اتمانځای را وبالل چې د مشرانو په وینا وزیرستان کې د دوی نفع او نقصان لپاره د هرې قبیلې نماینده کسان مخې ته راشي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوي
ډیر سخت راغلی
تیر یا هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردن کو سرزو کویټ دا چرته چې دی غیر سرکاري ادارې د سوري لاندې د غسیمې د ځوانانو د پاره دی یو ورکشاپ شو. په دغه ورکشاپ کې دوی ته د ادب او هنر پاړه باندې تربیت ورکړل شو. زموږ همکار خدای نور ناصر هم دغه ورکشاپ له ورغلی او موږ لا راپور راکړي.
پروفیسر خلیل بابر د سیاد لخوا په یو تربیتی ورکشاپ کې د کوټین جنو او هلکانو ته د ادب د بیل بیل اړخونو په هکله معلومات ورکوي. په دغو پیغلو او ځوانانو کې نه یوازې د پښتو ویونکي دي بلکې د بیل بیل ژبو ویونکي ګډون لري او ټول هڅه کوي چې د خپلې ژبې له ادب سره سره د نورو په ادبي هلو ځلو هم خبر شي او هم هغه څه چې دوی په خپلو ژبو کې لیکل غواړي سم وکاږي. لدی ګډونوالو څخه یې څون جنو خپل لاسته راوړنې دا سره سره شریک کړي.
ما په د درو روس کې ډیر شان مې زو کول کم چې کېدې سیمه په ورس په ژوند کې اول بار او دلی دارنګ الفاظ بولو الفاظ نو لګسر ډیر وخت یو مضمون یو افسانه یو شی د ګرد شان شول مت پر ګرد نیو شان مول چې ما ګرد دلته زده کړو.
مینا برکت شاه ما د ویری زی اول ورځ نه راړم با هغه کې موږ د افسانه او ډرامې او ناول په دې شان کې فرق زده کی او نن چې کم د نظم کې چې کم لیدم کافیا او دا شان زده کی.
میرا نام شازیہ خان ہے اور میرا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے.
نو میں شازیہ خان او تعلق میں د ہزارہ ول ټولنی څخه دی. په دغه درې ورځو کې ما ذکرل چې څه ډول به خپل ځان ظاهروم چې په عام ژوند کې یو موجه د اظهار کولو په چل نه پوهیږو او په همدې درې ورځو کې مې د دې اظهار ټولې برخې هغه که د نظم په شکل کې وي د لنډې کیسې په شکل کې او یا هم د کالم په شکل کې وي زده کړې
صورت مې هو یا کالم کی صورت مې
زموږ سکم د نور زبو ادب دی په هغه کې سره واندي بلوسان په دې خبرې په پښتو ادب کې سره واندي.
سلطان زخپیل د یادې موسسې ځای مشر دی. زخپیل وایي د صوبې په شاوخوا 500 بیل بیل زلو کې به د دې پروژې لارې تر 3500 زیات انجونو او هلکانو ته داسې تربیت ورکړي.
د دې صوبې په 500 زلو کې دي لکه لورلای کلاسفلا کوټه نوشکی او سیوی په دغه زلو کې دي. دلته به موږ الکان او ځوانان او انجونه په مختلفو کالجانو او تعلیمي ادارو کې د دواړو بروزو تقریبا 3500 ځوانان به موږ د ادب تر تربیتي عمل راتېرو.
سلطان زخپیل زیاتوي د دې ترڅنګ به شاوخوا 15 انجونو او هلکانو ته د میوزیک زده کړې هم ورکوي چې په خبره یې 15 انجونو او هلکانو ته به د چغخې یا سروز 15 اغو ته به د رباب او 15 نورو ته به د ګیټار او کیبورډ زده کړې ورکول سي. د نور ناصر مشال رادیو کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د نه پورز د خبر ایجنسی په باړه کې د امن کرکټ په نوم باندې د لوبو سیالیو شوې. دغه سیالیو ته د پاکستان د ټي 20 کرکټ ټیم کپتان شاهد خان افریدی هم ورغلی وو. شاهد خان افریدی په دغه موقع د وینا په خویلې دي چې په سیمه کې به یو روختون او د ځوانانو د پاره د کرکټ سټیډیم جوړولو د پاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د نهی پورز د خیبر ایجنسی په باړه اف سی لوب میدان کې د امن کرکټ ټورنمنت پایلو بسر تور سي د چکو کی خیل کرکټ ټیم وګټله او آرمی کرکټ ټیم ته ماتي ورکړه. په دې موخه د پاکستان ټي 20 کرکټ ټیم کپتان شاهد خان پرده هم موجود وو او په خپل وینا کې وویل
نن چې کومه د وریزا دو د وریزا یمو د پوره ډیره زیاته خوشحالي وریزا دو ازګه چې مخ پهلوان اټول خپل خپل کورونه لو رسیدو اور دا آغا وریزا دے چکم وریزی مو ډیر وخت نه انتظار کولو چې مخ پهلوان دا علاقہ دا دوباره آباد شي. انشاء الله یو انداسو علاقے کې یو هسپتال اور یو بل سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم اور کرکٹ اکیڈمی انشاء الله دا دې مو پلان دی. انشاء الله چې کم کورونا دې مونږه کېږي زب خپل خال ګول مو خپل خال ګول لازمی گو ان شاء الله.
د کرکټ د غلوب بتا په ګن شمیر کې خلک راغلی وو او په دې کسانو کې یو تن نواز پردی مشال ریډیو ته وویل
حکومت لدا غوښتنه چې دوی کې ایجوکیشن عام کې خال کولا زمو خال کولا دوی کې ګراوندونه جوړ کې و لگا.
او د کوکی خیل کرکټ ټیم یو لوبغاړي ریاض خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
ډېر خوشاله یم د واسیما کې دوباره امن بیا بحال شو. د خلک ټول راغون شوی د مختلف وزینو نه خلک راغلي د مختلف قومونو نه خلک راغون شوی غړ غړ خلک هم راغلي.
په خیبر ایجنسی کې امنیتی ځواکونه او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړۍ په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواښونه کوي او وایي چې دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په دغه ویب سایټ تاسو موږ تخپل تجویزونه او مشورې هم راکولی شئ. د روانې غړې د پای شبو تر رسیدلې او په دې کې تاسو د پاره یو خسته ستنه
جدا بن شو
بے وفا بن شو
تو خیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے زسبر دلے نشم بغیر لتا وقتنا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے سادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے دے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار
دربا کرم بشمار
تابل خدای اقوارم
داستا ترسن بشمار
منگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو
داستا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
داپ بار بار وایو
خیزے کمو خیزے وے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی دربار دمینے او یو دربار دمینے پرنگ
دلی ونوانو پرنگ
یو زی بلو بے کاؤ
دما شمانو پرنگ
زنگو یا بل پا بڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے